قدر منو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوې. ولسمشر اشرف غنی پرونی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات په ټاکلي وخت تر سره کیږي. درنو دوستانو، ستړي مو شئ، په روانه خبرونه کې مو دا سر موضوع ده. پر دې سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د کشمیر د دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی دې وشي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تېلوونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی، یونان ته پر لاره نه ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخه نشي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات دې وځنډول شي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده. ښاغلی غنی وایي طالبان د دې هیواد یوه برخه ده، خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع دولت ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي، خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون په دوحه کې وو او دغلته یې د طالبانو له استازو سره د خبرو نهم پړاو پیل کړی. دواړو لورو ویلي چې د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي. د خبرو اترو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود، خو ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وسنډوي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې شپږ ویش ورکړي. له دې پروګرام سره سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نړیوالې ټولنې مالی مرسته کوي. په خوست کې دوو جلا چاودنو یو ملکی وګړی وژلی او یولس نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین پر قواوو پر شخصي موټرې بم برید شوی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوال محمد اکبر زدران ازادي لړیو ته وویل دا حمله د ولایتي قواو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
موټر شخصي وو، پرسونل د کمپاین وو. دا نیو موټر په حمله شوی دو او یو ملکی نفر هغه د سید اکبر ورور غفار نوم دوا شهید شوی دی.
له دې حملې لږ وروسته د خوست ښار په مرکزي چوک کې حمام مارکیټ ته نږدې یوې بلې بمي چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې. د خوست امنیه قمندانۍ ویان حیدر عادل وویل چاودنه په یو دوکان کې شوې او د پیښې ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. مکرون دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتلې سیمې کې له مودی سره وکتل. مکرون وایي پلان لري چې ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته یې ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کیږي. د ایمانویل مکرون په وینا فرانسه به دې ته متوجه پاتې شي څو ډاډمنه کړي چې د کشمیر د اوربند د کرښې دواړو غاړو د ولسي خلکو حقونو او ګټو ته درناوی وشي. په کشمیر کې وروسته له هغې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیات شو چې په هندي کشمیر کې د هندستان حکومت له دغه ایالت څخه کورواکي واخیسته. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لوی تیلوډونکي کښتۍ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د لانجی محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کریکوس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې و، د څلیرش په نوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تم کېدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریان دریا چې مخکې د گریس یو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تیرلوونکې بیړۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا بیړۍ چې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت او متیل پکې بار دي، اوس مهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریې ته د غیر قانوني لارو د تیلو په لیږدولو تورنه وه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه په جبل الطارق کې ولجه کړه. برتانوي چارواکو د اګست په 19مه وروسته له هغې د دې کښتۍ د خوشي کولو امر ورکړ چې سیمه ییزو چارواکو ډاډ ورکړ چې سوریې ته به نه ځي، خو متحده ایالاتو یو ځل بیا د دې کښتۍ د نیولو غوښتنه کړې او وایي چې د ایران له سپاهي پاسداران ډلې سره اړیکې لري. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1979 کال د اګست په 23مه د بالتیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ یې اوچت کړ. درې واړه هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه و. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینه ریگا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، دا اعتراض چې د بالتیک د لارې یا د بالتیک د زنځیر په نوم یادیږي په شمالي، منځنۍ او ختیځه اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. د لاتویا ولسمشر اګلس لیوتیس په خپله وینا کې ویل چې دا سوله ییزه مظاهره اروپا ته د ده د هیواد د بیا ستنېدو لاره وه. دا خبر دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې روانې دي، ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي او د سولې روانې هڅې پر دې انتخاباتو اغیز نه لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره اورېږي د ولسمشرۍ انتخاباتو په ټاکنیز کمپاین کې له دولتي امکاناتو وبخې. د ولسمشرۍ انتخاباتو په ټاکنیزو کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو او د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړي. دا اندېښنې څه دي؟ ریپورت پرې لرو. د کونړ امنیه قمندانۍ ته د داعش 14 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم شوي دي. دا خبره د کونړ چارواکو کړې ده. له کونړ څخه به زموږ خبریال پرې ریپورت در واوري. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ټاکل شوي چې د فرانسې ولسمشر نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی اولیز پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرونو هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلی غنی د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غني وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د تلو د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
اصول ما ده اوچه ضروری نیست، اصول ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما که یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمان های واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای سه گذاشت.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللی دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداره. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیټډ پرس آژانس سره خبرې کړي ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
بلخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ټاکنیزو منډو تړلو کې له دولتي امکاناتو استفادې د افغانستان پر ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو او د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپورته کړي. دوی وایي که حاکم انتخاباتي ټیمونه له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه روانه وساتي، د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به نوي بحرانونه رامنځته کړي. تازه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هم په دې برخه کې د 22 شکایتونو د ثبت خبره کړې. وایي د ثبت شوو شکایتونو ډیره برخه درې یا څلور پر نفوذه انتخاباتي ټیمونو ته ورګرځي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته یو شمېر نوماندان په ټاکنیزو منډو ترډ کې دولت ساز او د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیمونه په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو نه په ګټې اخیستنې تورنوي. دوی ویل له دولتي امکاناتو څخه استفاده د راتلونکو ټاکنو بي پریتوب تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د ولسمشری ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل مطبوعاتي سلاکار عارف کیانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید ژر تر ژره د دې عمل مخه ونیسي.
استفاده بی رویه و استفاده خیلی ظالمانه از امکانات دولتی در کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی از
دی ویلو دولتی امکانات څخه په ظالمانه ډول استفاده د تکراری پروژو بیا پرانسته د جمهور رئیس لوري او په دې وروستیو کې د خپلواکۍ ترنامه لاندې د میلیونونو افغانیو حیفومیل هغه څه دي چې مونږ سخت اندېښمن کړی یو.
سیاسي توسعه، اقتصادي توسعه، فرهنګي استفاده شه به بهانه‌های گوناگون، به بهانه استفاده تجلیل از 28 اسد ما دیدیم 400 میلیون افغانی را بیرون یا پیفومیل کردم.
همداشان د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په دې برخه کې خپل اندېښنې لري. دوی ویلو دولتي امکاناتو نه ګټه اخیستنه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو روندوالي ته زیان رسولی شي. همداشان په دولتي جلسو کې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور هم د قانوني سرغړونو په توګه یادېږي. په یو شمېر امنیتي جلسو د فبروري په میاشت کې د مونیخ امنیتي ناسته کې او له هغې وړاندې په سعودي عربستان کې له ښاغلي غني سره د اسلامي هیوادونو د سازمان په یوه غونډه کې او په وروستي اقدام کې د دالمان د ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د امرالله صالح او یو شمېر نورو غړو ګډون هغه مناسب دي چې د یو شمیر نوماندانو خبرګونه نه راپارولي. دوی وی خاغله ساله یو شمیر نور غړي باید د دولت ساس ټیم په توګه په دغه ډول جلسو کې برخه وانخلي. خو د دولت ساس ټیم یو ویان یې مرجع راحت حافظي ازادي رادیو ته وویل
په هر غونډه کې د دولت ساس ټیم غړي برخه نه اخلي، فقط په ملي مسایلو کې دوی برخه اخلي چې هغه ته اړتیا لیدل کېږي. مثلا د دارالامان مانۍ په پرانیست غونډه کې نه یوازې دا چې د دولت ساس ټیم غړو ته دلته بلنه ورکړل شوې وه چې دوی باید حضور ولري، ټولو سیاسي مخالفینو ته، د حکومت منتقدینو ته، هر یو ته په جلا جلا توګه بلنه ورکړل شوې وه چې د غونډه کې برخه اخلي، ولی متاسفانه دا چې هغوی برخه نه اخیستې هغه د دوی کار ده.
په ورته مهال د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې پر ټیم هم نیوکه داده چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د سولې علي شوله رئیس کریم خلیلي او د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم حضور په کمپاینی غونډو کې له دولتي موقف امکانات څخه استفاده ګڼل کیږي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې لګول شوي تورونه ردوي. په ورته وخت کې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې برخه کې له تیر یوې میاشتې راپه دې خو د وو شکایتونو د ثبت خبره کوي. د دې کمیسیون غړی قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 20 شکایتونه ثبت شوي چې دیارلس په کابل کې او نورې په نور ولایتونو کې دي، او دغه ثبت شوي شکایتونه هم د دریو څلورو پر نفوسو ټیمونو څخه دي. خاغلی لیاسی دغه انتخاباتي ټیمونو نمونه وانخیستل. پر یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د حقوقدانانو ټولنې ویلي وو چې د ټاکنیزو ټیمونو د غړو حضور په دولتي جلسو کې غیر قانوني کار دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د رای پاڼو د زیات شمیر چاپېدلو په اړه اندېښنې لري. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل شي ممکن ورنه ناوړه استفاده وشي او انتخابات کړکېچ ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
له امنیتي او نورو بېلابېلو ننګونو سربېره له ټاکلي حد او معیار نه د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې بله ستونزه ګڼل کېږي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ویره لري چې په زیات شمېر چاپ شوې دغه راز پاڼې د نامسؤولو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له دغو پاڼو جدي ساتنه وکړي. د دغه بنسټ ویاندې مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یعنی د فیصدي د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کړي.
د نړیوال معیار مخه په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو پر ځای د استفادې په هدف رای پاڼې 15% زیاتې چاپسي، خو د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره 15% زیاتې رای پاڼې چاپ شوې چې ټول 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایط او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري او د زیاتو ضایعاتو په صورت کې د ستونزې نه رامنځته کېدو په هدف دغه اقدام کړی. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د خوندي ساتلو لپاره اړین کارونه سوي او ډاډ ورکوي چې له یادو پاڼو باندې ناوړه استفاده ونه سي،
چې هیڅوک هم د دې څخه انشاءالله غلط استفاده نشي کولای، ځکه دغه سیستم داسې عیار شوی دی چې له بایومتریک وسایل نه مونږ استفاده کوو. د بایومتریک وسایلو نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کیږي چې د تقلب او درغلۍ مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي. په همدغه باندې انشاءالله مونږ باورمن یو چې له دې څخه بناوړه او غلط استفاده نه کیږي. اما ډیر کم شمېر دغه فیصدي رای پاڼې زیاتې چاپ شوي، دغه هم د دې په خاطر باندې چې په نورمال وضعیت کې مقرر.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي چې د انتخاباتو کمیسیون باید د رای پاڼو د چاپ د لګښت او له استعمال نه وروسته په اړه خلکو ته راپور ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره اوس د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي او ټاکل شوی چې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه دغه انتخابات ترسره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم سفیولا ستانکزی ته غوږ دو چې تریواورو نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شوي چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چهارشمې پورس په یوه اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دغو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیري په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورسپانه لیکي د دغو دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 400 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2018 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 11 ته رسید. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنگونو کې یرغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماټان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جرنال ورسپانه په قطر کې د امریکا او طالبانو په تازه نه هم د ورخبرو یو مقاله لیکلې. د ورسپانه په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبه پورز یو حساس پړاو ته داخلي شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلی او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. وال سټریټ جرنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبري په امریکا کې له زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو لوړپوړو چارواکو تریوي غونډې وروسته پیل شوې. وال سټریټ جرنال لیکلي د دې غونډې ډیر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ټرمپ وروسته د سولې خبري کې وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښودلې و چې د سپتمبر تر لومړۍ له طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه ځندولې هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
د کونړ امنیه قمندانۍ ته د داعش دیارلس وسلوال د وسلو سره یو ځای تسلیم شوي. دا وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمیر سیمو کې جګړې روانې دي. روح الله انوري پرې تفصیل راکوي.
د کونړ امنیه قمندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل دوی ته تسلیم شو درلسو داعشي یا د اسلامي دولت پورې تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل، غازی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
دیالس نفره دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل د ولسوالۍ، غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قمندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دې له جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي، او که بیا هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به له منځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چې خپل تاسو خپل وطن آباد نکو، پردي څوک زمونږ وطن نشي آبادولې. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کړي، بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورتهم چې هر څوک کې چې پټیږي درپسې راځم. نور لار د نشته، یا به مړ کېږي یا به تسلیمېږي راځي.
د درلس کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته وویل درې کالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړي،
خو موږ د اخیری انجام د دیو کو د دیو انجام خنو. په افغانستان کې پردي بچي مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل، او دا به زه یو لو بروان موږ د دغه په خاطر راغلو. ان شاء الله د روس موږ تعلیم کوو، افغانستان د بیرغ لاندې بجون کوو. هغه ته موږ دغه درخواست د شروع را خپل مکورونه بربادوي، ما خپل ځان بربادوي، ما د افغانستان بربادوي، او راشي ورو را دولت سره جوړه وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې جون تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال به وای چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګ شوی، او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری در کوم چې ډیر زر به یو لوی لخر د داعش مخ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مزګه کې دی، او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامی دولت یا داعش پورې تړلې دغه دیرلس کسیزه وسله واله ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې ماڼوګي وټپور څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بېلابېلو درو کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترینګلی دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړې دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو ترڅنګ ولس ته هم مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا کتنه په داسې حال کې په پام کې ده چې د تهران او لویدیځ اړیکې د تهران د اټومي پروګرام د پراخېدو له کبله سختې ترینګلې شوې. همداراز له دې کتنې یوه ورځ وروسته به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سره مشریزه په پاریس کې جوړه شي چې د امریکا ولسمشر به هم پکې ګډون وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کوم بل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکاندناوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي و چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د مکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل به له ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم له منځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نورو اروپایي لاسلیک کوونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر مکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده او په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. مکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اووه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلي ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې مکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او ځکه روحانی دای پاریس ته واستو څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسېدو په برخه کې ګډ ټکي شته که نه. تاسو له پیغامونو
الحمدلله کلم کوټه خبره کوم ورته لکه چې کله کې چې د خاص روزګان او د کریډ مابل دا الله رب نه ده دا تمرې ته پام نه کی دا نو خو له کوټه ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډ مابل دا الله رب نه ده پر شان کور به ستره ده با یو څه مخه په دغه څه څه کې څه دې دې نه کی دا خامخا به خلاص کی وسلام پر احترام
ولینم لوګر ولایتنا دا ما دا چې د لارې باندې د رسول تقریبا کې او د جشن لورځ نه راځي خو تام لارې باندې مرګري موټر ټول ولاړ دی. تاسو خبره خیره د ولینې پرېږید کار موږ په لاکاو ټاونونه نه روزانه یو نه باندې کې د مېرا باندې کې د موټر مسول چارو کوي ورته وي د خدای په امان.
زه عبدالباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دغه په هلمند کې په ډېرو سیمو ډېرو رسالیو او بلې خصوصو په ښار کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅې کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات باید حل شي، ځکه چې هلمندیان له غلاو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. نو زموږ څه غلا هیله ده چې زموږ اواز تر رپورټه راکوئ ورسوئ. وسلام عبدالباقی حبیبي.
بله زه محمد نبی حق بیان د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل دین خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډېره لوړه ده. لس لکه پنځلس لکه عام د شلو کورې ولورونه دي. دغه ځوانان نهشي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي، ځکه بېکاري ډېر زیاته ده. نو لس لکه روپۍ په لس کال هم نهشي ادا کولی. دوی مجبور دي چې یا کله غلا یې وکړي یا تښتونې وکړي او یا هم د قتل پیش را بېرته ځي. نو که چېرې دولت پر دغه باندې یو دقیقه ټاکلې حد ورته کښېږي چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانی به لابد څوک ولور وانهخلي، نو یو حد ورته وساتي ډېره به ښه وي. او بالخصوص په ټولو د ملایانو څخه مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جوماتونو کښې دغه ویناوې خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې ځنډوي. په خوست کې پرون په دوو جلا چاودنو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې د دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. د یونان صدر اعظم وایي ایران هغه لویه تیل وړونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې یې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. او په داسې حال کې چې په امازون ځنګلونو کې اور لا هم دوام لري، ملګرو ملتونو د دې ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کړې او د فرانسې ولسمشر ویلي دا موضوع دې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د راروانې سرمشدزي په اجنډا کې شامل شي. دوستان اوس هم مخکې له دې نه چې دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او نیمه نړۍ درواورو وروستی رپورټ راخلو. طبي معاینات ښیي چې د څوارلس کلن ماشوم محمد علي پښتورګي نه دی ایستل شوي. مخکې له دې نوموړي ادعا کړې وه چې د افغانستان د روزنتون عمومي رئیس یې پښتورګي پلورلی. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
څوارلس کلن محمد علي چې پوه شو پښتورګی شته له خوښۍ نه په جامو کې نه ځایېده. دا چې د کابل د تهیه مسکن په روزنتون کې اوسیږي د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي و چې د روزنتون عمومي رئیس د ده یو پښتورګی ایستلی او پلورلی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه. د ازادي راډیو خبریالانو د دغه وزارت له چارواکو وغوښتل چې د محمد علي معایناتو ته زمینه برابره کړي. محمد علي د پنجشنبې په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پلاوي په مخ کې په شینوزاده خصوصي روغتون کې معاینه شو. د عمومي جراحي او یورولوژي متخصص ډاکټر عارف په الټراساونډ کې معاینه کړه او ویې ویل
د پښتورګي مو معاینه کړل او عکسونه مو واخیستل. دواړه پښتورګي شته. د پښتورګي د ډبرې د شتون له امله عملیات شوي. د الټراساونډ د نتیجې په اساس چې قضاوت وکړو دا دی چې دواړه پښتورګي ښه دي.
محمد علي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې کیڼ پښتورګی د مزار شریف په یو روغتون کې ایستل شوی دی. د ادعا کړې وه چې د ده پښتورګی د روزنتون عمومي رئیس احمد فیضان کاکړ پلورلی دی. وس محمد علي وای د روزنتون زینو پخانه او کارکونکو ورته ویلی و چې د پښتورګي د ایستلو ادعا وکړي.
مسولین پرورشګاه کسای کې بس
د روزنتون مسولینو چې بستونه اعلان تتللی و یو پانه راکړه زما کسه هم واخست او راته یو ویلو وای چې کاکړ زما پښتورګي پلورلی دی.
خاغلی کاکړ آزادی رادیو ته وویل د روزنتون زینې پخوانی کارکونکي د ده پر ضد توطیه کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی او پیښه به وارزوي. د دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
یوې ډلې خلکو چې پوستونه یې اعلان ته تللي وو دغه وضعیت یې رامنځته او خلک یې اندېښمن کړل. هر سړی کولی شي دغه ماشوم د معاینې لپاره دولتي او یا غیر دولتي روغتونونو ته یوسي په دې شرط چې زیان ور ونه رسیږي.
د محمد علي د پښتورګي د ایستلو خبر په تیزی سره پر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپور شو چې لامل خلکو پر دولتي چارواکو سخت انتقادونه وکړل. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره یې مشوره کوي. که چیرې مشوره هم کیږي څه ډول باید وشي، او که د نجلۍ له رضایت پرته د خپلوانو په غوښتنه واده ترسره شي په راتلونکي کې به یې پایلې څه وي؟
د خویش قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکرې اچولی او ځان مې غرغره کوو.
که چیرې مشرانو سره دوی مشوره وکړي دا به ډېر ښه وي.
فال جشن سترګا مې اوس وازه پاتې وه، لاس خپل خوله مې کاکش ټول له خفګان خوشاله اوسې. داسې چې ته کې
په فقه اسلامي کې راځي د جوازوانې جلی سره مور او پلار باید مشوره وکړي. دا جلی که صراحتا جواب یې ورکړي هم درست دی.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې وږما جبرخیل وړاندې کوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د حقوقي او رواني مسایلو له کارپوهې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
واده د ژوند مهمه مسله ده او د دواړو لوریو رضایت او خوښه پکې شرط ده. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ د دې په ځای چې د نجونو خوښه وپوښتي ډېر کله د خپلو خپلوانو په مشوره نجونې ودوي. د کورنیو مسایلو مشاوران وایي په مهمو مسایلو کې له مشرانو سره مشوره ښه خبره ده، خو د ژوند د ملګري په انتخاب کې د نجونو رضایت ځکه مهم دی چې ټول ژوند یې ورسره تړل کیږي. خو دلته د نجلۍ هیلې، غوښتنې او خوښه په نظر کې نه نیول کیږي او د نورو په خوښه د ژوند ملګری ورته ټاکل کیږي. په بلخ ولایت کې د یو ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی شکریا وایي څو ځلې په دې خاطر د ځان وژنې هڅه کړې چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو یې غوښتل په جبري توګه یې په خپله خوښه چاته کوژده کړي. هغه وایي که څه هم په ځان وژنې بریالی نه شوه، خو په روح او رواني ډېر بد اغېز پرېښی دی.
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي، زما ژوند کې مداخله کوي. اته هغه خاصګار چې ما په سیراځي هغې کې مداخله کوي. دی کاکا دی مې وایي ورکه جلی وایي هغه ده باغ پسې ده. د میړه کور کې پرده کېږي، ستا کور کې پرده نه کېږي. که نه زه وړکې یم څو ځلې د پلار د مور د لاسه د خیش قام د لاسه ما ځان وجه ان ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکرې اچولی او ځان مې غرغره کوو. موافقه پکې نه شوم. یو دفعه مې د مرګ موشت دوا کوشش وکړه چې وخورم.
ځینې کسان په دې فکر چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو ته یې درناوی کړی وي د خپلو لوڼو د ژوند په اړه له دوی سره هم مشوره کوي او په پریکړو د هغوی نظر مهم بولي. څلوېښت کلنه لیلا وایي د دې او ترور لور ژوند یې هم له همدې ډول برخلیک سره مخ شوی و، خو هغه زیاتوي له کله چې یې واده کړی یوه ورځ یې هم په خوشحالۍ نه ده تېره کړې.
نه پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېره تاوي ننګ دی او ناموس دی او عزت دی. تکلیف رہتا پیدا شوہر جی کے باقر جی دلم یو نیم کال دوا کا پورے خانا پل جشن سرگا میں واضح پاتے ہوا لاس پخلا میں کیا کشوا
دیکھ خفقان نا
خود ٹول نہ خفقان خوشحال ہو سید چیتا کی
ځینې پلرونه چې پیغلې لوڼې په کور کې لري هڅه کوي په خپلو نږدې خپلوانو کې واده کړي، نو ځکه تر ټولو مخکې خپلو ورونو او خویندو ته وړاندیز کوي چې لوڼې خپلو زامنو ته وکړي. د خوست ولایت اوسیدونکي مینا په همدې اړه د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
د ما د مور مې ماما لور ولک په رښتیا همدا رقم کیسه ورباندې وکړه. خواستګاران ورپسې راتلل
وای دا فلانیان ور پسې راځي زه دوته ورکوم بیا ماما ته مې زنګ وهلی وس بیبي ته مې صدا نجلۍ خپل ورور زوی ته د کوې که نه تاسو خپلوان یې اول حقې تاسو کېږي که تاسو غواړئ چې دا نجلۍ وکوي موږ د غونه صرف نظر کوو دا نجلۍ به تاسو ته درکړو هغه نجلۍ بیا پرته یې بېنست هغې نجلۍ نه پوښتنه وکړي هغه یې ماما ته مې ورکړ.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی فرزانه کوچۍ هم وایي دا ستونزه د کوچیانو په کورنیو کې هم لیدل کېږي چې د کوچیاني نجونو ژوند یې له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
متاسفانه د کوچیانو په منځ کې دغه دود دستور حاکم دی چې د نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي د هغې د ژوند د برخلیک په هکله د هغې د راتلونکي په هکله اکثرا د خپل خپلوانو لخوا تصمیم نیول کېږي او دلیل به دا وي چې هغوی فکر کوي چې دا یې په ګټه ده نو اکثرا د هغې برخلیک د دوی لخوا ټاکل کېږي. بعضا به پوښتنه کېږي اما اکثریت مواردو کې ترې پوښتنه نه کېږي چې ستا خوښه ده رضایت دې دی او که نه دی.
د اسلام له نظره د لوڼو د واده په مسله کې مشوره باید څه ډول په کومو حالاتو او له څه ډول اشخاصو سره وشي؟ په همدې اړه د علومو اکاډمۍ د اسلامي ثقافت څانګې علمي غړی عبدالهادي صافی وایي
اول حق دا دی چې آله کوسی که جلی خپل سره مشوره وشي. دا جلی که صراحتا جوابی ورکه هم درست دی او که په یو دسی عکس العملونه او حرکات باندې جوابی ورکه چې نمایندگی د رضایت یې کوي اما د تلفظ نه ځان منع کړو یعنی سکوت یې درلوده دا هغه مواردی چې فقه اسلامی کې د رضایت کودون کړي د مشاور شرایط چې په فقه اسلامی کې او په قاعدو کتابو کې په حدیثو کې حتی ذکر شوی دی دا ډیر دقیق ډیر علمي او دیر په امانت سره بیان شوی او دیر مهمه سره دی. ګوري مشوره باید هغه کسانو سره صورت ونیسی چې هغې د دینی لحاظه د علمي لحاظه د اخلاقي لحاظه د عقلي لحاظه د فرهنګي لحاظه دیر غنی شخصیت ولري. بنان هغه کسان چې دغه شرایط نه لري بیا مشوره ورکړي د ته شریعت د حق نه ورکړي فکر موسی.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای سئ.
ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره یې مشوره کوي؟ دا دې کار په اړه قانون څه ویلي او که چیرې نجونې له رضایت پرته واده وکړي له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د حقوقي او رواني چارو له کارپوهې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
ډیره مننه اغلی زرمتۍ چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې کورنۍ پرته له دې چې له نجونو وپوښتي چې دغه کس سره د واده کولو لپاره رضایت لري که نه د خپلوانو په خوښه خپلې لوڼې ودوي.
هر هغه جنۍ چې د سن د بلوغ ته رسیږي او قانوني سن د ازدواج تکمیلوي په شریعت کې په فقه کې او په قانون کې دا د واده یا ازدواج حق لري. د فیصلې حق د ازدواج لپاره مور و پلار د جلی او د هلک لپاره نه لري او صرف هغوی مشوره ورکولی سي. که یو جلی او هلک تصمیم په دې باندې نیسي چې موږ غواړو واده وکړو د راتلونکي لپاره ځوان سره کوو شریعت دوی ته اجازه ورکړې ده حتی دوی په یو واحد مجلس کې کېدای سي واده وکړي او یا هم په محکمه کې نکاح وکړي او یا هم په د دوو شاهدانو تر مخ یو معین حق مهر په وړاندې په هر ځای کې مغو کې نکاح وکړي. ولې داسې د ټولنه کې عرف دا داسې خپلوان خبر سي مور و پلار نظر ورکي د ټولو نظریات واخیستل سي دا یوه کلتوري مسله ده. مسله دا داسې د پوهاوي سطح ټیټه او له جنۍ نه چا پوښتنه کړې.
آیا د افغانستان په قانون کې د دې کار لپاره مجازات ټاکل شوی دي که نه؟
په حقوقي لحاظ باندې هر هغه ازدواج یا واده چې د جلی د عدم رضایت په صورت کې واقع کیږي یعنی جبران واقع کیږي جرم ده او خپل ماین مجازات لري. ولی که د دې د رضایت خلاف نه وي او د حرف په مطابق باندې دغه منطقي حرف دا وي چې جلی په صراحت نه وایي چې هغه دا نفر مې خوښ ده یو جلی په صراحت اقرار نه کوي چې اوزل دغه کس سره واده کوه، او هغه په یو بل شکل باندې مثال کورنۍ ته دا پیغام رسوي چې اوز راځي، بنا انده جرم نه ده او د حرف په مطابق باندې ترسره کولی شي.
اغلی زرمتی که دام را تو وای چې کچیر انجونی پرته له رضایت واده وکړي پایلې به یې څه کیږي؟
خدای پاک په انسان کې درې غریزې ډېرې بارزې هست کړي دي. یو د غوښتلو غریزه دا بوتل غوړم، دا ګیلاس غوړم، دا کوټه غوړم، دا توشک غوړم، دا قالینه غوړم، سخ کال دا غوړم، کلته بیا نور غوړم، موټر غوړم، دا غوړم، د دې دپاره چې په انسان کې انګیزه د ژوند کولو دپاره موجوده اوسي. هر کال نوی شی غوړم. یو د جنګېدلو غریزه د همدغو شیانو د لاسته راوړلو دپاره زه جنګېږم، کار کوم، زحمت باسم، منډې وږم دې خواته ای خواته، هرې خوا کې لاره پیدا کوم د دې دپاره چې دا شیان لاسته راوړم. یو د هغه غریزه ده جنسی غریزه ده. جنسی غریزه چې موږ د بقا غریزه د انساني نسل د بقا غریزه ورته وایو. که چېرته احیانا د یو نارینه او ښځې دغه جنسی غریزه د دوی په خوښه باندې اشبانوسی بالاخره دای په بدن باندې مغز کوي، منفی تاثیر کوي، او زیاتره په مغز باندې منفی تاثیر کوي، ځکه لري نه باندې څه تاثیر کوي، هغه د څه دردونه ورته پیدا کیږي، کله کله سخت خشنی، بدګمانه او ډیر بد برخورده، او هیڅ په آرام اعصاب او په آرام کلماتو خبرې نه کوي، او همیشه مېرمن تحقیر و توهینوي، او حتی د کورنۍ د نورو ښځو نه لپه ده کې کرکه پیدا کیږي، او د ښځې دپاره هغه هغسې وضعیتونه سې پیدا کیږي، هغه دا داسې ډېر هغه وخت کې سې دغه افسردګي یا هغه استراب یا وسواس ډېر زیات مختلر سې، په هغسې حالت کې کېدای سي سې ځان ته هغه ورسوي. خو که چېرته بیا داسې حس کې سې زه یو ناچیزه موجود یم، او د یو چا له خوا نه سو استفاده کیږم، او زه ارزښت نه لرم، نو ممکن وخت چې خپل جسم ته ارزښت فکر وکړي له لاسه مې ورکړی ده، روح په خپله دې تیاریږي چې دا جسم له بایلی شي. یعنی جسم او روح دلته په جنګ کې واقع کیږي. روح جسم ته وایي چې ته یو ناچیزه شی یې، ته باید نه اوسې، ته باید محو سې.
په پای کې که دې سره شو چې د دې ستونزې د حل لاره په څه کې وینئ؟
رضایت باید وي، پکې لور نه له زوی نه باید پوښتنه وسي، هلک او جلۍ سره کښېني، عقلن شعورن یو بل وګوري. دا ځوان ده کېدای شي د بعضې کورنیو دپاره د واده سوي کورنیو دپاره اویا کله وي، کېدای شي لس ورځې وي، خو ولې دوی باید د هغه وکړي کورنۍ دا مسؤلیت واخلی سي. دا انسانانو ته حق د دې ورکړي سي زوی سره کښېني، وغږېږئ، خبرې وکړئ، وګورئ چې آیا تاسې یو د بل لپاره جوړ سوي یې او که نه یې سوي. یو وارې، دوه وارې شریعت اجازه ورکړې ده نه دې ویلې چې تاسې زما سره کښېنږ، ځکه هغه کښېناسته په هدف د ازدواج دی. یعنی په دې هدف نه ده چې موږ بیا هر هلک سره له کوڅې راولو بیا ورسره کښېنو. هغه هلک مور یې راغلې ده، خور یې راغلې ده، جرګه یې رالېږلې ده، او غواړي له دې جلۍ سره واده وکړي. بس دې جلۍ حق جوړېږي چې له دې هلک سره کښېني او وغږېږي، او دغه هلک حق جوړېږي چې له دې جلۍ سره کښېني وګوري. بنان یو توصیه چې د ما د ځوانانو دپاره ده، هغه دا ده چې په دې پسې مه ګرځئ چې زما کمیس شین ده که سور ده، ما ته یې څه شی راوړي. او دا د دنیا مادیات په دې نه ارزي چې انسانان بهترین چانسونه له لاسه ورکړي. بهترین چانسونه کله کله د انسان دروازه د امیدو ورټکوي. اولې عاقلانه تصمیم ونیسئ.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسي کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ویدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام.
آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زموږ په خپل کورنۍ کې حتی دا شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنه کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر شي، ماشومانو باندې اغیز ډیر شي، په لویانو اغیز ډیر شي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او که څنګه؟
کدا اسلام مردود کړی دی او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دی.
خوب اوریدم کو د کور کلی د دیونه په خبرونه کې پام دی موضوع تمکیګو چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا مودا خبرونه مریم توخی جوړه کړې لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو، پا پرمختلل طولندو کی خلق کوکخ کوی، هر هغه عمل چه دوی ده ذهن ده خرابه دو سبب کیگی، هغه لخپل جوان ده و ذهن سخه و باسی. خب و روستا پاتی طولندو کی بیا، خلق پده باور دی هر هغه سه چیله بخواه دوی ده با میراس پاتی که هغه منفی یا مثبت پایلی هم ولری دو دوی ده باور وارد اکرنه دی. لحقی جمله سخه یوی هم منفی انگیرنه دی چه بزین کورانویو که دیرو انگیرونو باندی تاکید کیگی. ده بلگه پتوگه دسترگو را پیدل چه خلکی ده سینگیری که خیسترگو را پیدا نو ده خوشحاله زیره رازی او که چه بسترگو را پیدا نو ده خفگان زیره. پا هم ده تراو ده میدان خار اوسیدون که جلیل امرخیل هم ده خپل کورانه لزیاتو انگیرونو سرتکه وی اوائی چه دو دوی پا کورانه که پا انگیرونو بانده دیر باور کیگی او ده هم ده انگیرونو پا خاطر لدیر و مشکلات سر مختی. نو موڑه وی آنده چه زین وقت دو دوی پا کورانه که ده خوشحاله موضوعات ده انگیرونو ده دیر تاکید لمخی سامنه تسره کیگی. امر خیل زیاتوی
زمون پخپلا کورنۍ کې حتی دا شانستا وی داسې فکر کی وای په مازیګر کې دکان ته پیسې مور کوا چاته پیسې مور کوا چې بیا برکت لمنځ دی. یا داسې وای چې د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلي چې دا هم بد شګون لري. بله او ولنه وسم زم کله کله خوس چې دا تحصیل دورې ته راغلی، تحصیل دوره مې پای ته رسېدلې، اوس دا باورونه څه ناڅه لمنځه تللي دي. خو مخکې مې باور پیدا درلوده چې کان اخیستل ولادی خود لاسونو کان اخیستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید بس شګونو لري په دې باندې باور کړی. خو اوس فلان چې پوسوم از باور نه.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنی یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي. خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تمن ناروحانی وای چې دا کورنۍ پنګیرونو باور نه لري. نو ما ور زیاتوی
کې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډیر کم دي، یعنی کزو وایم ډیر کم دي، یعنی ک ډیر وی لاس فیصد. خو په قوامو کې لری زایو کې ډیر لیدل کې متاسفانه او ډیر دي. نه اصلا ز باور نه لرم. زموږ ځینی ملګری وای چې یعنی دا شانشتم، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی دی یو ډاریږم، خو زه راحت او هیڅ کوم مشکل نشته، راحت یم. یعنی ځکه ډیری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لري وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه ځو چې دا کولاړې خیره کوي او یا وایي بوټ مخامخ شونه دا پیسې راځي. دا منفي باورونه لري چې بیا دوی هم خپل ځلینیت هم سه تلقین کوي او کېدای شي ځینې دامدا اتفاق پرښتیانه او لږ ځکه چې هغوی هم سه فکر کوي. زه د کورنۍ نه، د مشرانو نه، بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیې نیتونه ماشومان ته ځوانان ته ورنکړي. ځوان نه باید لری کو د خپل عقیدې نه زمنګ مذهب دین شاته پات کې دي مزخرفات عقیدو ته.
دا چې د منفی انګیرنو په اړه اسلام څه وایي، له دینی عالم مولوی محمود الحسن محمود څخه به یې واورو.
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتئ له بازي انګیرنو بازي ګمانونو، ځکه بازي ګمانونو چې دی هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له دینه منع کړی. رسول پاک هم فرمایي اياكم وظن فان ظن اكذب الحديث، ځان له بد ګمانۍ نه وساتئ، ځان له انګیرنې وساتئ، ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. که دا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای، دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبې په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي، د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم سرباز تنای ده، دو خوست یما دا خو پخوانه دا رواجونه مخته پات شوی دی. نه 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 نه، دا ټول دا پزول خبر دی، کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخته روسه نه دی اوردلی، خدا مخکنه په خزه مننه مخته پات شوی دی. خه کار نه دی ګوري دا.
زه سلام نه میګم، د هرات ولایت یم. دا خبرې چې دا د قدیمه دی لکه یو فرنګ پته شوی دی، اوس دا هیڅ عقیده نشته، هیڅوک هم په دې باور نه لري. دا غیر هم انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، بی فرهنګي عمل دی. دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ منای ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شای نه باید داسې کارونه خلکو کوي، دغه ته باید ارزښ ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
مانه ما د ستار دی د کندهار ولایت وسیدونکی، اوس دایم کابل ته راغلم، شریخ جوړوم خرڅوم. تاسو د ازادي رادیو څخه د کورو خلی خبرونه اورئ.
خوګوریدونکو، دا چې ولی ځینی خلک منفی انګیرنې کوي، د ډیرو منفی باورونو بد اغیزه په ټولنه او کورنۍ باندې څه، او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده، چې په ګډه یې ورو.
سات لمړی پښتنه ودا چې ماتره کوچه پازینو کورنۍ کې غلط باورونه دي، یان ګیرین دي، چې مثلا وایي چې د پخولاسونو کانی او زماخلی چې خامخادي او زرازي، یا د سه‌شنبه پورز دا کار مو شروع کوي، هر کار شروع کوي د سه‌شنبه پورز مو شروع کوي، ځکه چې پخیمانی لري. دا باورونه ولې پازینو کورنۍ کې پیدا کیږي؟
دا یو ډیر زول سبق دی ژوند، د علت ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده، سبق ده. هغه خلک چې تروسه پورې مزاړي، هغه خلک چې تروسه پورې هم پخانی، هغه معمولا په دوه خرافه هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري. د مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنیو کې د ماشومانو په روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي؟ اول خدای وایم چې کومه دغه انګیرنو کو د تاثیر کوي. مثلا ماشوم کلی خوري، انا یې ورته وایي چې مخ خوره وای کینې، چې جنگ کوي او پټکه پیګي کنځه ورته کوي، په اصطلاح رټي او مور یې غن راځي، خپل خوښ ته وایي چې ولې وې، و ماشوم د دپ پیګي، هغه ورته وایي چې د تپ څه خدمه ما سایده، په دې مزه کې تیسر جنگ کوي، چې تی بیا وایي چې غن مویل وڅ کلیان څو خوري جنگ کوي. ډیر خلک وسوسه کړی دي، ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي، ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړی دي، د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړی دي، د ډیرو خزو او د نارینه او ترمنځ ژوند خراب کړی ده. بس دا انګیرنه دي کنه، د خو کوټ کې دي چې کوی موږ دغه څه دي چې زموږ ژوند، زموږ کورنۍ ژوند، زموږ اړیکی او زموږ رابط خرابي، هغه ماشوم هم خرافت کی. یعنی اوس غواړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات، او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافت کی.
دغه غلط باورونه تکرار ټولنې ته کوم مشکلات وزیکه؟
د اروپون له نظره د نړۍ ټول خلک خرافات، د نړۍ ټول انسانان خرافات دي، اما هغه چې فکر کوي خرافات نه دي، هغه لیک خرافات. کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګرین ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، خلاصه د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولنه جوړي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي، او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږ تغیرات ونه سو منلای، مونږ رشد ونه سو کولای، مونږ موافقه ونه سو، او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع کوي.
هغه کورنۍ چې اوس د انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسه ده ولاده، هغه باید څه وکړي؟ هغه د څه کول پکار دي؟
او دوی کولای شي چې لډیر وړو وړو خرافات ویل شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړه. کله چې سترګو را پیدا لوي چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و ل دیني اړخم کوم اساس نه لري، بل خراب رپیږي د سترګې. یا مثلا کدي پښې لګیدلو مسله راغله، دا وړو وړو خرافات دی ول نه منځوي. دا کورنۍ باید کار وکړي. ام دا اوس اله کوم چې په خپل فیسبوکو کې په خپل ځینو کتابونو کې ځین خرافات دی ټارګټ کې را پیدا دي کی او هغه د تفصیل کې ول نه منځوي سي او دا ومني چې دوی خرافات دي.
استاد اوس برا شو حل لارته څه حل لار پېښنات کوي تاسو د دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمښت لپاره چې اقلا کبيخي لمنځ نه سي د څخراج تشي.
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځین خاص فاکتورونه او ځین خاص کریکټرونه مسول دي. زه اله کوم له خپل دینی علما او روحانيونه چې په خپل خطبو کې په خپل موعظو کې د دغه خرافات او د دینی احکامو لار بیلک، یعنی مو کولای شو په دې برخه کې له خپل مولوی صاحبانو نه کومک وغواړو. یو دویم هغه مکاتب او هغه خونځي چې علمي اړخه له سری اړخه زموږ نسل ته بچو ته روزنه ورکړي، هغوی باید له فرهنګي اړخه او له عنعنوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي. تر څنګ له رسنیو هم هیله کوم چې د دینی علماو په مرسته، د ټولنپوهانو په مرسته، د روشنفکرانو په مرسته، د عالمانو په مرسته، د اروپوهانو په مرسته، د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي تر څو له منځه لاړ شي. تر څو موږ وکولای شو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص شو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه شو.
راځي چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وخیو. په همدې هیله د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.